په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړې کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه او 19 پروګرام سندره جادوګرې درورو خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
خبرونو سرټکی د لادره کبلوسانو لپاره کارکونکو سازمان د نگران وزیر اعظم هغه داوه بی بنیاد بللی چې وایي یوازې 50 کسان په جبري ډول غیب کړل شوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ چین ته تللی او روسي ځواکونو نن د اکتوبر په 14 هم په اوکراین د بې پیلټ الوتکو توغندو او توپخانې بمباري کړې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د لادرک خلکو د منډلو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فارمیسینګ بلوس پرسن د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ هغه دا ورت کړي چې وایي په پاکستان کې د جبري غیب کړل شو شمیر یوازې 50 دی. د دې تنظیم مشر نصر الله بلوس د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته ویل چې دوی سره له بلوچستان لږ تر لږه شپږ زره اته سوه او دېرش هغو کسانو نمونه ثبت کړي چې د امنیتي ځواکونو په لاس لادرک کړل شوي دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ بی بی سی سره په یو مرکه کې داوه کړې وه چې په پاکستان کې د هغو کسانو شمیر 50 دی چې د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې په زور غیب کړل شوي خلک ګڼل کیږي. د پاکستان پوځ هم وخت وخت ویلي چې په زور د لادرکه کسانو شمیر په زرګونو کې نه دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ نن بیجنګ ته روان شوی. هغه به هلته د چین له ولسمشر سره په ملاقات کې پر امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کوي. د پاکستاني وزیر اعظم دفتر د اکتوبر په 14 په یو خبر پاڼه کې وویل چې کاکړ به د اکتوبر په 18 د چین د یوې کړې یوې لارې پروژې په اړه په یوې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. تر دې وروسته به نوموړی د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره ګوري او د اقتصادي راهداري سی پیک په اړه به ورسره غږیږي. ملي جمهوری غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په وزیرستان کې د جرګو لخوا د خلکو د کورونو د ورانولو مخه ونیسي. د دې ګوند مشر محسن داوړ د اکتوبر په 15 په پیښور کې خبریالانو ته وویل چې په دې وروستیو کې د عثمانزو جرګې د ځینو خلکو کورونه وران کړي چې سیمه د جنګ سالارۍ او خپل سرۍ خواته بیایي. هغه زیاته کړه چې حکومت دې په ریاست کې د ریاست جوړولو مخنیوی وکړي. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې د شمالي وزیرستان انتظامیه ویلي وو چې ناقانوني کړنو ته به اجازه نه ورکوي. پاکستان میشت افغان خبریالانو د پاکستان له نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې دوی د افغانستان ته نه شړل کیږي. په اسلام آباد کې د جلاوت افغان خبریالانو تنظیم مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د دوی جون ته خطر دی نو ځکه نشي ستنېدلی. د دې تنظیم یو مشر نسرین شهزاد د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې اکثر افغان خبریالان غربي هیوادونو ته د تلو لپاره د ویزو انتظار کوي نو ځکه یې باید پاکستان تر هغې پورې ونه باسي تر څو یې دا ویزې نه وي ترلاسه کړي.
مو خبریالانو د پاکستان لومړي وزیر دفتر ته یو لیک استولې او په دې لیک کې مولا هغوی څخه د افغان خبریالانو سره د مرستې غوښتنه کړې ده، ځکه چې دوی ژوند په افغانستان کې هم په خطر کې دی او دلته پاکستان کې هم دوی ډېر لوی ستونزې لري. ستونزې مودالي چې دلته ویزا نه لري، دوی ته باید ویزه ورکړل شي.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې غیر قانوني میشته بهرني وګړي باید د نومبر ته لومړی نیټې خپل هیوادونو ته ستنې شي. د پاکستان حکومت د پېټرول او ډیزل نرخونه کم کړل. حکومت د اکتوبر په 15 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د لیټر په حساب د پېټرول نرخ 30 روپۍ او د ډیزل هغه 15 روپۍ کموي. تر دې بدون وروسته اوس په پاکستان کې د یو لیټر ډیزل بیا 2.3 او د ډیزل نرخ 303 شو. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي پر ایکس پاڼه لیکلي چې د نوې نرخنامې په خبرېدو سره باید د سپرلۍ ګاډي چلوونکي خپلې کرایانې کمې کړي. روسي ځواکونو نن د اکتوبر په 14 په اوکراین د بې پیلټ الوتکو توغندي او توپخانې بمباري په داسې حال کې کړي چې په اوکراین د روسي یرغل 300 ورځې پوره شوې. د اوکراین پوځ وایي چې روسي ځواکونو په هغه هیواد د 10 توغندي او د 12 ډرون الوتکو بریدونه کړي. د اوکراین پوځ داوه کوي چې هوایي ځواک یې هغه دوه توغندي تباه کړي چې د اوکراین په شمالي او شرقي برخو کې هدفونو ته توغول شوي ول. د اوکراین هوایي پوځ زیاتوي چې 11 هغه بې پیلټ الوتکې هم ویشتي دي چې د هغه هیواد په غربي برخو بریدونه کول. د اوکراین پوځ ویلي چې په دې بریدونه کې پولیسی وګړو ته مرګ جوړ له هم اوریدلې خو د مرګ جوړ په تفصیل نه دی ورکړې. بلخو د پولتاوا د ختیځ سیمې گورنر فیلیپ پروین ویلي چې په سیمه کې د بې پیلټ الوتکو توغندیو له بری درستو درې ملکی وګړي په روغتون کې بستر شوي. او رښتې خبر د لوبو په اړه دا مهال د 500 ورځې کرکټ نړیوال جام په سلسله کې د هند په لکنو ښار کې د سریلانکا او آسټرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا ټاس وګټلو او بیټنګ یې غوره کړ. تر دا مهال په صد پاسه 150 ورونو کې سریلانکا د سلورو لوبغاړو په سوځېدو 188 منډې جوړې کړي. د مشال د خبرونو پای
د مشال خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. اوس په رپورټونو ته وړاندې کو په بلوچستان کې په زور د لادرکه خلکو لپاره کار کوونکو د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ورستای دا له حقیقت لری بدلې. دا کاکړ ویلی ول چې پاکستان کې واځي 50 کسان په جبري ډول لادرکه دي. خو د غیب کل شو بلوچستان د منډلو لپاره کار کوونکو تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز ویلی د پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا د جبري ورکو کسانو شمیر په زرګونو کې دی. پوس په دې اړه سندي ویلي خو د حکومت خپل کمیشن هم د لادرکو کسانو شمیر زرګونه خولې دی. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورټ کې.
په بلوچستان کې د لادرکه کسانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د بشري حقونو وزیر خلیل جارج اغا سرګندونې ناسمې دي چې ګواکې د بلوچستان د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. دوی دا خبره لاغروستو د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته وکړه چې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ بی بی سی ته په ورکړل شوې مرکه کې چې د سپتمبر په 9 خپره شوې وویل چې د ملګرو ملتونو د جبري تختونو په اړه کمیټه تر مخه په بلوچستان کې د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. انوار الحق کاکړ زیاته کړې چې ځینې وختونه دوی ته داسې شکایتونه هم راځي چې 15,000 کسان لادرکه دي، خو ملګرو ملتونو پاکستان ته یو طریقه کار ورکړی چې لومړی باید د خلکو معلومات راغون کړل شي او بیا دا ویل شي چې د لادرکه کسانو شمیره څومره ده. نگران وزیر اعظم دا هم ویل چې باید یو تن هم په جبري توګه اونه تختول شي او چې کم 50 کسان ورک هم دي نو حکومت د هغې د کیسونو جاج اخلي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت د جبري تختونو مسئلې ته ګوري او هڅه کوي چې دا ډول کیسونه کم کړي. ورته خبره د بشري حقونو نگران وزیر خلیل جارج د اکتوبر په 14 د ډان ټلویزیون خپرونې دوسرا رخ کې هم وکړه او وی ویل چې د ده نظر له نگران وزیر اعظم جلا نه شي کېدی ځکه چې دا دواړه د کابینې برخه دي او انوار الحق کاکړ د لادرکه کسانو په موضوع له ده زیات معلومات لري. خو په بلوچستان کې د لادرکه کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته ویل چې له دوی سره د درج شوو شکایتونو له مخې په بلوچستان کې 6,813 کسان لادرکه دي. نوموړي زیاته کړه چې د نگران وزیر اعظم او بشري حقونو وزیر د جبري تختونو شمیرو کم یادولو په اړه بیان د حکومت د لادرکه کسانو لپاره د جوړ شوي کمیشن له شمیرو سره په تضاد کې دی ځکه چې دا کمیشن وای د زرګونو لادرکه کسانو مقدمه اوري.
جو کمیشن ہے 2011 سے کام کر رہا ہے
د لادرک کسانو لپاره جوړ شوی کمیشن چې د 2011 میلادي کال راهیسې کار کوي اکثره کیسونه خارج کړی دي او وای چې دا په جبري توګه د لادرک کل شو کسانو په زمره کې ناراضي غني د دغو کسانو په اړه پروډکشن آرډرز هم جاری شوې دي. نو دا وجه هم دا چې دوی د بلوچستان د ډیرو لادرک کسانو شمیري کم یادوي. بل سخت کال د جنوري راهیسې کمیشن د هغو شاوخوا 15,240 کسانو مقدمه هم پر مخ وړي چې موږ یې نمونه قومي اسمبلی ته په یو لیست کې ورکړی وو. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د بشري حقوقو وزیر خلیل جارج ته په کار وو چې لومړی د حکومت لخوا له جوړ کمیشن سره د درشو لادرکه کسانو شمیرې معلومې کړې وې او بیا به یې بیانونه ورکړي وو.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې حکومتي کمیشن په 2011 کال کې کار پیل کړی وو. یاد کمیشن وایي چې د روان کال تر جون میاشتې 9,216 ورک کسان ثبت کړي دي چې 1,533 یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لادرکه شوي دي. کمیشن زیاتوي چې په دې کې د 2,499 کسانو د مقدمو په اړه فیصلې شوې دي او د 2,290 کسانو قضیې روانې دي. دغه سی په بلوچستان کې سمی دین بلوچ چې پلار ډاکټر دین محمد بلوچ یې له 2009 کال راهیسې له درکه د مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تر حکومت او بیا د کورنیو چارو پخانی وزیر رانا ثناءالله او نورو حکومتي چارواکو ورسره دا خبره منلې ده چې له بلوچستانه ګڼ خلک له درکه شوي دي او د دې مسلې د هواري لپاره کار کوي.
میرے والد سرکاری ڈاکٹر وہ ہم کال د جون پر اتشتما دشپ محل پساد جامو کی کسان راغلل چبر سرا وسلہ ہم وا زما پلاری لزان سر بوتلو اور ترو سے اس معلومات نشتا په بلوچستان کې خله یو کلی څخه 50 تنه اوچت کړل شوی دی. دغه سید کوټې په مری سیمه کې د یوې کورنۍ شاوخوا 10 تنه لا درک دي. نو انوار الحق کاکړ بیا څنګه وایي چې یوازې 50 تنه ورک دي؟ ریاست دا خبره بالکل نشي ردولی
اور ریاست اس چیز کو کسی بھی طریقے سے ڈینائی نہیں کر سکتی.
خود بلوچستان بشری حقوق کمیشن مشر حبیب طاہر دا اکتوبر پر پنزلسم مشال ریڈیو تو ویل چلا بلوچستان دلا درک کل شو کسانو کورنیو تا د شکایتونو درجه ول لڑکی دڑکی ور کول کیگی نسکا دلا درک کسانو یا جبری تختونو کرش میری ل اچ اثر نشتا
disappearances organizations شکار کی دوی نو د دوی خپل میکانیزم د دوی خو نو د زرو حساب سره وای فیگر ستا لیکن مش سره هغه مش خو نو فیگر هغه فیگر کاونت کو چې دا پارټیکولرز دا هغه وی د شناختی کارت نمبر وی نوم وی کور ایڈریس دا شیان باقاعده یو پرفارما مش جوړ کړو خلق دی معلومدار د څوک خلق دی انوالو په دا disappearances کی نو بیا دوی کوشش دا کوي هغه سل کانټیکټ کیو بیا هغه خلق ته امید ورکوي چې ته چاته رپورٹ مه کوئ او داستا کسان رابسی واپس راځي. نو دغه ډیر لوی وجه دی د رپورټډ کیسز ډیر کم تعداد دی.
وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس او د لادرکه کسانو حقونو لپاره کارکونکو د خلکو د لادرکه کولو تورونه په امنیتی او ریاستی ادارو پورې کوي او وای چې د پاکستان ریاستی او امنیتی ادارو هغه کسان عدالت ته لوړاندې کولو پرته په پټو بندیخانو کې ساتلی دي. خو د پاکستان فوج د خلکو د لادرکه کولو تورونه تل رد کړي دي او وای چې فوج د خلکو په ورکولو کې هیڅ لاس نه لري.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
ملی جمهوری غورځنګ وایي په شمالي وزستان کې د اوتمنځو جرګه باید قانون په خپل لاس کې وانخلي. د دې ګوند مشر محسن داول پرون په پیښور کې وی غونډې ته په وینا کې وویل چې هیڅوک حق نه لري د چا کور روان کړي، نو ځکه د خبره حکومت داسې غیر قانوني کړنو مخه باید ونیسي. په وزیرستان کې د اوتمنځو جرګې پریکړه کړې چې له پوځي افسرانو سره په لیدنو د یو بل په وژلو د پولیو واکسینو په کمپاین بندیز دی. جرګه وایي د پریکړو د سرغړونکو کورونه به ورانوي. جرګه دریز دری چې په دې توګه به پر حکومت فشار راوړي چې د سیمې امنیت ټینګ کړي. خو په وروستیو کې د جرګې پر پریکړو او کړنو نیوکې زیاتې شوې دي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د ملي جمهوري غورځنګ چیرمن محسن داوړ ویلي چې قبایلي زلو کې ځان لا عدالتونه لګول او د خلکو کورونو سوځول ورته قبول نه دي، چې د ریاست دننه ریاست جوړولو هر ګروپ یا ټولګۍ هڅه کړي، غندنه یې کړي او په ضد به یې غږ پورته کوي. نوموړي دا خبرې پرون د اکتوبر په 15مه پېښور کې د ګوند زیلي دفتر پرانستې پس خبري غونډه کې کړې. دا وړ خبري غونډه کې له طالبانو سره شوې جرګو نه واخله تر ننه پورې روانې جرګو او د هغوی پرېکړو باندې نیوکې وکړې. د د پوینا سزا یا جزا د جرګې نه، بلکې د ریاست کار دی چې دا غې لپاره قانوني لارې او عدالتونه موجود دي.
کسی بھی نقطه پہ اکٹھا ہونا، کسی بھی نقطه پہ احتجاج کرنا کسی بھی نام سے،
پس یو استونزا یا نقطه د احتجاج حق د ملک آئین ورکوي. خو ځان لا عدالت لګول لکه تاسو ولیدل چې جنوبی وزیرستان کې جرګې اعلان کړی وو چې د یو خبریال کور ورانه وو تش په دې چې خبر یې چلولې. نو مونږ یې مخالفت کړی او دا غ کور بچ شو. بیا شمالی وزیرستان کې جرګو داسې اعلانات وکړل او ځنه کورونا یې هم ړنګ کړل، خو د هغې ضد حکومت هیڅ ګام نه واخیستو. نو موږ د داسې عملو غندنه کوو. دا حق ریاست ته یوازې حاصل دی چې چاله سزا ورکوي، او د هغې لپاره بیا قانوني لارې دي، عدالتونه دي. عثمانځای جرګه د تیرو څه د پاسه درې میاشتو نه رزمه کې روانه ده چې اوس میرامشا ته منتقل شوې. یادې جرګې مشرانو ویلي چې د امنیت سره سره نورې غوښتنې لري، خو تر څو یې چې ټولې پرېکړې نه وي کړې نو حکومت فو سره یې په جرګو کولو بندیز لګولې. پولیو ساس کمانډې هم بندیزونه اعلان کړي. د دوی په وینا که څوک د خپلې دښمنۍ بدل هم واخلي نو کور به یې سوځولی شي، چې تر دې دمه یې درې کورونه په دې تور سوځولي دي. د جرګې ضد سیاسي او ولسي غبرګون د هغې پس شروع شوی چې جرګې دغلته منتخب کونسلرانو ته هم د فوز د مشر په جرګه کې ګډون په غبرګون کې د کورونو ړنګولو ګواښ کړی. تر دې وړاندې یادې جرګې ګڼ مشران جرمانه کړي. بل طرف پرون د اکتوبر په 15مه یو ځل بیا د مرستیال کمیشنر منظور افریدي او عثمانځای جرګې مشرانو ترمنځ مذاکراتو بل پړاو وشو. مرستیال کمیشنر وویل چې جرګې مشرانو ته د امنیت ټینګښت لپاره چې حکومت کم ګامونه اخلي هغه تجویزونه یې ورکړي چې جرګه به نن ځواب ورکوي. نوموړي وویل چې تمه کړي چې مذاکرات په څو ورځو کې سرته ورسي. دغلته د پولیسو مشر خانزیب هم څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې چاته هم اجازه نه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي. د داسې ګامونو ضد به قانوني کاروایی کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې وکړي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان حکومت له هغه واده د بهرنیو بهرنیانو د استلو بهیر په داسې حال کې روان ساتلی دی چې یو شمېر افغان خبریالان وایي ژوند ته د ورپېښو خطرونو له وجې دوی افغانستان ته نشي ستنېدی. دا افغان خبریالان پر کابل د طالبانو تر قبضې وروسته د پاکستان سرخار اسلام آباد او نورو بیلابیلو ښارونو ته تللي دي. دوی د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ته په لیږلي یو لیک کې ویلي چې له دوی څخه ډیری په غربي هیوادونو کې د سیاسي پناه قضیې لري او ویزو اخیستو ته منتظر دي. طالبانو د 2021 د اګست پر 15مه په زور د افغانستان حکومت ونیو. تر هغه وروسته یې ګڼ خبریالان ونیول. پر ګڼو رسنیو یې بندیزونه او په فعالو رسنیو محدودیتونه ولګول. تفصیل اورو له اسلام آباد د راشد خټک په رپورټ کې.
په پاکستان کې میشت افغان ژورنالیستانو د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د بګورشو افغان ژورنالیستانو تنظیم فیډریشن اف افغان ژورنالیست ان ایگزایل جنرال سیکرټری سمندر خان لخوا لیکل شوی پرانیستی لیک کې د نگران وزیر اعظم نه غوښتنه شوې چې باید د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. په لیک کې د افغان کډوالو خلاف کېدونکو عملیاتو باندې هم ژوره خواشیني څرګنده شوې ده. په لیک کې ویل شوی چې په اسلام آباد کې د بیلابیلو هیوادونو په سفارتونو کې د افغان ژورنالیستانو د ویزو کیسونو باندې کار روان دی او په دې موقع دوی بیرته افغانستان ته لیږل به نه صرف د دوی کیسونه اغېزمن کړي بلکې ژوند ته به هم خطر پېښ کړي. په اسلام آباد کې د فیډریشن اف افغان جرنالیست ان ایگزایل ویان حشمت وجدانی د لیک او د دوی د غوښتنې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
دغه ژورنالیستان په افغانستان کې کوم میډیا او سره کار کوي؟ هغه میډیا اوس په افغانستان کې نشته. د دوی فیملی د پاره د ایجوکیشن سیستم نشته په افغانستان کې. نو موږ وختونه انده د څه په کار دي چې ژورنالیستانو ته یو جدي توجه وسی. کچېره دوی بیرته افغانستان ته هم لاړ شي نو دوی لوی ګواښ سره مخامخ کیږي. نو د دوی ویزه د تمدید کوم کسان چې ډېر لک پکې دي چې هغه ایلیګل راغلي دي هغه د په کار دي ویزه ورکړل شي څو دوی قانوني شي او دې ترڅنګ دوی ته پروټیکشن ورکړل شي څو پرې دوی د پاکستان نه نور هیوادو ته ځي.
افغانستان کې دوه کاله په خاله جمهوریت ته سقوط او د وسلوال طالبانو وخت رسدونه پس په لکونو افغانان پاکستان ته راغلل چې 200 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي هم پکې شامل دي. د پاکستان نگران حکومت په 3 اکتوبر اعلان وکړ چې ټول نکړونه کډوال باید د 1 نومبر پرې په خپل د ملک نه وځي کني په زور به شړل کیږي. د دې اعلان نه پس د افغان کډوالو خلاف عملیات پیل شوي دي. په سوونو افغان کډوال پولیس نیولي او په لسکونو کورنۍ بیرته افغانستان ته تللي دي. د فیډریشن اف افغان جرنالیسټ ان ایگزایل یو بل غړی نسرین شیرزاد د لیک پړه مشال رډیو ته وویل.
مون خبر یالانو د پاکستان لومړي وزیر دفتر ته یو لیک استولې او په دې لیک کې مولا هغوی څخه د افغان خبریالانو سره د مرستې غوښتنه کړې ده، ځکه چې دوی ژوند په افغانستان کې هم په خطر کې دی او دلته پاکستان کې هم دوی ډېر لوی ستونزې لرو. مونږ ټول خبر نګاران ستونزې مودادي چې دلته ویزا نه لري، دوی ته باید ویزې ورکړل شي او د پاکستان حکومت د دوی د ځان ساتنې ملاتړ وکړي، د دوی ځاني مسؤلیت ته باید متوجه وشي او د دوی ځاني مسؤلیت ساتنه باید وکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پښتون ژغورنې غورزنګ، پښتونخوا ملي پارټي او جمعیت علما اسلام د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ضد کېدونکو عملیات غندلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM هم د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د افغانانو ژوند ته په خطر په پام کې ونیسي. افغان ژورنالیستانو خپل لیک وزیر اعظم ته لیږلو په ځای رسنیو ته لیږلی دی او غواړي چې د دې لارې حکومت ته ورسوي. په دې اړه د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالسټ یو مشر علی رضا مشال رډیو ته وویل،
دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم
دوڑ جوڑان دن منگ وزیر اعظم انور الحق کا کر صرف 3 گھنٹے ملاقات ہوئی کلو اور نور خبر ترسنگ میں پدے موضوع ہم خبر ہو گئی خغو ویل چ داتا سر غلط تے چمن کول افغانان دا پاکستان نو باسو صرف نہ قانون نہ کڑوال بیت تے لگل کی گی او قانونی کسانو تے سوک سن وئی او تر سو پر چ دری خبر دا نظم پر خیر رسنا تو لگل پدے دا وزیر اعظم دفتر تے لگل پکارو حکومت تو ہم پکار چ افغان رول نشتان استن تو پملر نہ وکڑی او ویزی نہ وکڑی دا قانون مطابق ہر چتا سنتے برابر ول پکار دی جرنلسٹن تو خما خاص خاص طور پر جرنلسٹوں کو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا کدروانو چارونا زان خبر وئی دا مشال ترسنگ سی
حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په بیو کې کمی اعلان کړی دی. د پټرول د فی لیټر بیا 40 او د ډیزل هغه 45 روپیا ټیټه شوې ده. د خبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکي د حکومت پر دې اقدام خوشحاله دي خو شکایت کوي چې تر اوسه نه خو د ورځني اړتیا شیان او نه هم کرایانې ارزانی شوې دي. بلخوا د سوات ضلع انتظامیه ویلي چې ډېر ژر به د پټرولیم مصنوعاتو د نوو بیو په رڼا کې د ټرانسپورټرانو لپاره کرایې مختصي او هغه عملي کړي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
دا اکتوبر 14 نیټه نه حکومت د تیلو په نرخونو کې کمی اعلان کړی چې له هغې تر مخه پېټرول د 323 روپو لیټر نه 30 روپۍ کم شوی او 238 روپۍ لیټر مقرر شوی. ډیزل 313 روپو نه 303 روپو لیټر ته راکوز شوی. دغه رنګه د خاورو تیل 213 روپو نه 215 ته کمول اعلان شوی. په دغه حکومت وایي چې د ډالر نرخ کمیدو له وجې ولس ته پیدا ورکړی شوی، خو د سوات باز اوسیدونکي وایي چې کله پېټرول ګران شي هم هغه وخت ترانسپورټران کرایانې پورته کړي. د مردان بختیار چې سرکاري اهلکار دی او منګور ته تک کوي وایي چې اوس په کار ده ولسته په کرایانو کې پیدا ورکړی شي.
نجی زردانی نه راغی، ما کرایګانې خري او ما مخکې مثال په مردان ته 450 روپۍ کرایه، اوس هم 450 روپۍ کرایه خري او اس فرق نه راغی. دغه فرق نه راغی چې ګرانی کی چې شروع په ګرانی 50 روپۍ کرایه ورپسې وکی جی.
د سوات منګلور اوسیدونکي محبوب علي وای چې سحر د کلینا منګوري ته راغله او د تیر پرنګي سلوي خروپي د 14 کیلومتر لاري کرایه ورکړي. اوس په کار ده چې ټول ترانسپورټران کرایاني کمې کړي.
حکومت دا په کار دي چې زه خو سارم راغله مروزانه زم راځم سلوي خروپي کرایه د منګلور ده، په دې کې یو روپۍ هم کموالی سره نه دی شوی او په کار چې د پېټرولو سره نور هم سیزونه ډېر ارزان شي، ځکه چې نن سبا شوپل چې دی په 500 روپۍ کیلو دی، داسې دال په 500 روپۍ کیلو دی. په کار چې دا دالونه دا دغه به سره د خوراک دغه سره هم ارزان شي او یوازې دغه پېټرول خو چې 2 روپۍ ګران شو نو ډرایوران چې دي نو 10 روپۍ کرایې ګرانې.
د سوات په منګورا جنرال بس سټینډ کې پیښور، مردان او نورو سیمو ته ګاډي چلوونکي ترانسپورټر امجد خان وای چې پېټرول ارزان شوی، خو دوی سره الله د ګران نرخ پېټرول په ګاډو کې دي او نوی نرخنامه هم د حکومت لخوا نه دراغلي، ځکه په زوړ نرخ کرایاني اغسته کیږي.
چې کله موږ سرکاري د غراشي نو په هغه نسبت باندې موږ بیا خپل میټینګ د عدالت وکړو ترانسپورټرانو نو په هغه باندې بیا موږ خپل پیسې وکړو بیا به کرایاني کمی کړو. لا سرکاری دغه نه راغلی جی، اوس پیٹرول ارزان شو دی سره چې چینی غوړی دام نه دی ارزان شي او د سیس نور سره د روزمره سامان لګ ایشه وسل نه دغه شي سو پر سرکاری ریټ نه دغه شي.
د ضلع سوات انتظامیه وای چې د پېټرولو نرخ کمولو سره به هم هغه رنګه د کرایانو نرخ کموي. د ضلع سوات اضافي ډیپټي کمشنر ای ډی سی سویل خان وای چې په دا اړه به ډېر زر میټینګ رابلی.
کوشش کو چې هر په دې ورځو کې خو زمونږ تا ته خبره ده چې زمونږ د پېټرولو د قیمتونه چې دي دا ډېر زیات فلکچویشن وبکی کنه په مخه په بره روانو. نو اوس په کوشش کو چې هر خپل کمیټې یو میټینګ راوغواړو خپل ریلیونټ
پاکستان کې د روپۍ کمښت او بیا ډالر نرخ پورته کېدو له وجې 13 میاشت سپتمبر کې د پېټرولو په نرخ کې 55 روپۍ زیاتوالی راغلی و. اوس دې میاشت کې 78 روپۍ کموالی راغلی. حکومت وایي چې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخ د نړیوال مارکیټ او ډالر نرخونو سره هر 15 ورځې پس اعلان کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې په باجوړلو ممندو خیبر او تور غر ضلعو کې هغو پاغو مرکزونو کې کروندګرو ته د روزنې یوه لړۍ پیل کړې ده چې د امریکا او ملګرو ملتونو په څه د پاسه $1 میلیون مالی مرسته جوړ شوې دي. په دې مرکزونو کې کروندګرو ته خول کیږي چې د یوه خاص فصل لپاره به ځمکه څنګه او کم وخت تیاروي، د کښت طریقه به څه وي، فصلونه به له زیان رسوونکو واښو او حشراتو څنګه بچ کوي، او همداراز د فصلونو د اوبهخور او د حاصلاتو ټولولو په اړه هم کروندګرو ته معلومات ورکول کیږي. تربیه اغوستونکي زمیندار د روزنې له دې پروګرام خوښتي وایي چې د پخوا په پرتله یې فصلونه ښه شوي دي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د زراعت محکمه وایي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په مالی مرسته د کروندګرو د روزنې لپاره جوړ شوو مرکزونو کار پیل کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 2 د خیبر پختونخوا د کرنې د پراختیا محکمې د مخدره موادو او قانون پلي کولو لپاره د امریکا د سفارت دفتر او د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام UNDP د سکم $1 میلیون په مالی مرسته د زم شوي ضلعو په ګډون په خیبر پختونخوا کې د کروندګرو لپاره د روزنې د 4 مرکزونو پرانست وکړه. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وویل چې د دې مرکزونو جوړولو بنیادي مقصد د زمشو او بدلبستی زلو کروندګر د بنګو او پیمو د غیر قانوني کرنا قانوني فصلونو ته اړول وو.
فلور سنټر دی، ټریننګ سنټر دی، دا چې UNDP په تاسو سره راښی وی دی. دا یو په تورغر یو په ممن، یو په جوړ او یو خیبر کې. د دې مین مقصد دا دی چې هره دا یو زمیندار ته نږدې د دې په علاقو کې د تربیت ورکولو هغه سهولیات په دې کې موجود دي. زمیندارو تربیتي پروګرامونه د ډپارټمنټ لاندې شروع شوي دي. اوب ساتم صاحب سلور 15 ټریننګ شوي دي پر سنټر.
د جان محمد په خبره په دې مرکزونو کې کروندګرو ته په وخت سره د فصل لپاره د ځمکې چمتو کولو، د کښت طریقې کار، فصلونو ته د زیان رسوونکو واښو او حشراتو مخنیوی، د اوبخور، د حاصلاتو د راټولولو، ذخیره کولو او بازار موندنې په اړه روزنه ورکول کیږي. د مومندو د شیری کلی کروندګر فیروز شاه هم په یک غون کې جوړ شوی دغه مرکز نه روزنه ترلاسه کړې ده. د اکتوبر په 15 د خپل پټینه د پیازو د کر پر مهال یې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه روزنې سره د فصلونو حاصلات دو چنده شوي دي.
منګ به مخکې بوزغلې خاره مثال د پیاز به یا به د مرشکی وکړه، نو هغه به منګه د زمکه سفر کوو، نو هغه منګه د زمکه نه اوچت جوړ کړو چې هغه اوچت جوړ شي. هغه منګه کوو چې هر قسم بوزغلې تاسو کاری دا دفعه کې وکړي. او بل دا خبره تجربه دار شي د زمکه تاسو په دغه وای په ادرې پالې باندې هغه جوار منګه کړو، دا هغه تجربه بنې. نو ان شاء الله چې زمکه دا پټي و شي مخکې به لکه شل منه کول کنه، تلس منه نو بس
په دغه مرکزونو کې د روزنې د پروګرام کوارډینیټر نوید یوسفزی وایي چې په دغه روزنیز پروګرام کې د ډرون الوتکو په ذریعه په فصلونو د دوایې پاشلو، د نو فصلونو د کر او بازار ته د لاسرسۍ روزنه هم شامل وي. د دې په خبره د صوبې د هرې سیمې ځمکه د بیلابیلو فصلونو لپاره مناسبه ده. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې یوسفزی د خیبر ضلع په اړه وویل
بنگلہ سن فلاور سیڈ مول ورک
او الوغان او دغه ډیفرنٹ سیډز نور مو کنه چې دا واقعي مغه دې تر لکیرا کې په څنګه له ټول نه بهترین سن فلاور شوی دی. دوی ول چې یو لاس نه زیات سن فلاور دې په ریټمن ته خبر نه ملایږي.
د خیبر پښتونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وایي چې کروندګر کولای شي چې د کر کروندې د بیرابیلو تجربو د فصلونو د درملنې او جدید طریقو لپاره دغه مرکزونو ته متوجه شي. د نوموړي په خبره په دې مرکزونو کې د روزنې لاملا د زمشو زلو په زرګونه جریبه بنجر از مکا د کر جوګه شوې ده.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته غوږی زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه په بلوچستان کې د لادرکه خلکو د منډلو لپاره کار کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هغه دا ورت کړی چې ویلي دی په پاکستان کې د جبري غیب کل شو شمیر یوازې 50 دی. د تنظیم مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته ویلي دوی سره له بلوچستان لږ تر لږه د 6013 شاغو کسانو نمونه ثبت دي چې د امنیتي ځواکونو په لاس لادرکه شوي دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ له بی بی سی سره په یو مرکه کې ادعا کړې وه چې په پاکستان کې د هغو کسانو شمیر 50 دی چې د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې په زور غیب کړل شوي خلک ګڼل کیږي. د پاکستان د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ له دفتره نن د اکتوبر پر 14 خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړی همدن بیجنګ ته روان شوی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې هغه به هلته د چین له ولسمشر سره په لیدنه کې پر امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په پاکستان کې پر چینایي وګړو حملې زیاتې شوې دي. د اکثرو بریدونو ذمهواري بلوڅ ازادۍ غوښتونکو ډلو منلې. بیجنګ پر دې بریدونو اندېښنې ښولي او پر اسلام آباد یې غږ کړی چې چینایي وګړي خوندي کړي، د هغوی امنیت وساتي. ملي جمهوري غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په وزیرستان کې د جرګو لخوا د خلکو د کورونو ورانولو مخه ونیسي. د دې ګوند مشر محسن داوړ د اکتوبر پر 15 په پېښور کې خبریالانو ته وویل په وروستیو کې د اوتمانزو جرګې د ځینو خلکو کورونه وران کړي چې سیمه د جنګ سالارۍ د ده په خبره او خپل سرۍ خوا ته بیايي. هغه زیاته کړه چې حکومت پر ریاست کې د ریاست جوړولو مخنیوی وکړي. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې د شمالي وزیرستان انتظامي ویلي ول چې نا قانوني کړنو ته به اجازه نه ورکوي. او پاکستان کې مشت افغان خبریالانو د پاکستان له نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې دوی دې افغانستان ته نه شړي. په اسلام آباد کې د ضلع وطن افغان خبریالانو تنظیم مشرانو مشارلو ته ویلي چې په افغانستان کې دوی ژوند ته خطر دی، نو ځکه نه غواړي چې هلته ستانه شي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې غیر قانوني میشته بهرني وګړي باید د نومبر تر لومړۍ نیټې خپل هیوادونو ته ستانه شي. اوس په اوریدونکو سندرې جادوګر خبرونه درته وړاندې کوو. داونه پکې د خیبر پښتونخوا د نوخار دی و نومیالي تبلیغ کوونکی او موسیقار فضل ربی پردیسی د ژوند او هنر حال او ځینې فلمي سندرې اوري. ستړي مشه ای زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د نومیالي تبلیغ غونکي او موسیقار فضل ربی پردیسی د ژوند او هنر له حال خبريګو د پښتو فلمونو ځینې مشهورې سندرې اورو. پردیسی د خیبر پښتونخوا د نوخار دی هنري کورنۍ وو. د پښتو په تبلیغ کې د ځانګړي سبک څختن یادېږي. هغه په پېښور رادیو، ټلویزیون او هم فلم انډستری کې د یو موسیقار په توګه کار کړی او یو شمېر په زړه پورې سندرې جوړې کړې دي. د پردیسی د ژوند او کار په اړه معلومات اورو، خو په خبرونه کې د تل په څیر سندرې هم لرو. نو پیل به د ګلنار بیگم په غږ له دې یوې فلمي سندرې وکړو.
Thank you.
د ګلنار بیگم په غږ مو سندره ووري دا اوس پوریدونکو د نوخار د تبلیغ غونکی او موسیقار فضل لبی پردیسی د ژوند د هنر پاړه د هغه د وسندرغاړي زوی انتظار علی پردیسی خبرو ته غوښ شو. انتظار وای پلاری د موسیقي از دکړې د خپل کورنۍ له مشرانو او استادانو کړي وي. د زیاتوی پردیسی استاد له تبلی سره سره یو شمیر نور سازونه هم غږول شول. د انتظار په خبره پلاری د تبلی شاګردان هم لرل چې زین ورڅخه ورسته شهرت وموند.
1940 کې د دلو په مشر کلان کې محل او تشل دي او دا فنکار په کورنۍ کې د غزلو کنه زموږ نیکونو د استاد خوشمیر استاد ولمیر خان استاد پذیر خان دی به دلته نه ډایرکټ نه ته انډیا ته لایف پروګرامونه بده په پښتو ته نه کول شرفګر استاد شو الله دې وبخي دل فراز نیازی شو احمد ګل استاد شو کنه پروفیسر شمه استاد بختیار کرګیو خپل وبخي دا ټول دغه شاګردانو او ول سه می دغه ارمونی او تبله دغه جګم دغه ذکر کړو بیا تبله د پاره استاد نثار کادر په ګنټاګر کې پنجابی بیا تبله د پاره کلاسیک تبله ذکر چې کوم کنه ته دغه نو کار تبله شاګردانو کې د دې فصل نمبر باندې کوم خندادو استاد طارق او اجمل د امین لاهور ولا در دي شاګردانو هغه ته موت ارګنو موتلو داسې بیا غولو چې خلک بوله راړې ده بینجو بیا داسې غږوله چې داسې به پنجابیان هم نه شو غږولی که نه تبله ډولک داسې دغه د فلوټ د دا هم غږولو کنه که نه زما والد صاحب مشر رو چې کوم عبدالخالق استاد دغه نوم هغه تبله پلیر و ډېر ښه هغه مردان کې د هغې خپل ګروپ و بل د دې ورور سخي جان هغه د خپل وخت یو ډېر نامور سندرغاړی و هغه به اردو هم دغه کونه کوالی به هم دغه کونه مشال ریډیو سندره جادوګر خبرونه دا وريدونکو دا ونې پکې د نوخار دیو نومیالی تبلیغ غونکی او موسیقار فضل لبی پردیسی د ژوند او فن په اړه خبرې اورو. د استاد زوی انتظار علی پردیسی چې د یو سندرغاړي دی وای پلاری د هنر پیل د پېښور ریډیو او ټلویزیون د موسیقۍ په پروګرامونو کې د یو تبلیغ غونکی په حیث کړو.
ورسته په پښتو فلمی سندرو کې هم تبله وغږوله او بل اخر د فلمونو د یو موسیقار په توګه ځانته ځای پیدا کړ. انتظار زیاتوی پردیسی استاد د پښتو شاوخوا یو سلو شپږویشت فلمونو ته سندرې جوړې کړې دي چې د خبره له هغو یو شمېر یې په ولس کې خورا زیاتې مشهورې شوې.
ریډیو ته راغل او بیا ټی وی ته راغل، بیا رفیق شینوال سره، بیا شرفګر استاد سره، دلفراز نیازی سره، څومره کمپوزران چې ټولو سره بیا دی په تبله پلی کوله کنه کار به کولو. دا د هغه وخت خبره چې کله د ګورنلاو سره ریډیو سټیشن او چاته داسې یو سرکاری امارت کوم پیغه شنو کې ریډیو سټیشن کار کولو ریکارډینګ مکه دوه داشن ور سره د ګورنلاو سره مخامخ یو دغه د فوجي بنگلو ته غشت وای ټی وی سټیشن بل هغه در چې سنگنګ هم کړی سنگرمو د ریډیو نه د ټی وی نه باکه د چکلاله نه به لایو پروګرامونه چلیدو دی بتل خلومت کا کاجی د تولا کا کاجی سرا کنا ماجبین دی الله څنګه مم کولو دی تک دی د دواله لشي د بنگلو شلنګ د پکه په لارتل کی د خارو او بیا د مازیګر کو الله د ټول دی ال ته چکلاله نه په ټی ټی باندې د خپل आवाज باندې دا سر کې ویل دی چې د فلمونو د غانې دی راغی دی فلمونو کې خودي رفیق شنور سره کار کولو د مولیشن تبله نواز کړه بیا اسلی سره هم بدی کار کولو ټول ترځن مرځن کار بو سره دګی دا کول نو بیا رفیق شنور کاکا جی ولې چې په شهر ته در سره دومره خواري راکړ تخپل کا بول شنور نه کې نو بیا رومبه یو د صدر خان کاکا جی یو فلمو اقرار فلم کې اک یو غانا رفیق کاکا جی سکار راغلو هغه دله په ولا کې جره په دې کمپوزیشن تاسو کې کنه رومبه کا پوزیشن هغه دا غانې کو فدای دا غینه پس ولې چې په فلم ملو شو دا اجرتی قاتل دغه غانه خلکو یعنی الله کرم مې ربو دې زیات خوښ کی بیا ور پسې جرم سزا فلم راغو دغه غانه دغه نم سوپر هټ الله بوت لټ بیا دغه نه پس ور پسې دغه راغو د جانان فلم جانان فلم غانه بیر خلاله بیا ور پسې پلانګ راغو بیا دا شان د شهید دی فلم نور سمندر او کنه د زولانې او تقریبا کم اف کم 126 فلم چې کوم د کناره از کمپوزر په سیټ باندې کړی دی. We'll be right back.
فضل لبی پردیسی په موسیقۍ کې جوړه د افسندرمو واورې دا د استاد زوی سندرغاړی انتظار علی پردیسی وای د او یو بل رورې د موسیقۍ زده کړې هم ل خپل پلار کړی د انتظار په وینا پردیسی استاد یو مهربان پلار وو خوده په خپګان زیاتوی چې په 2011 زیږدیز کال کې د دوی پر کور سیلابي او به ورغلی او د کور د نورو شیانو تر څنګ د پلار ریکارډونه او عکسونه هم لاسه ورکړل
ما یو یو سون چې کوم دغه ما ځا سره بالکل په یوه خپل لیبرای کې ساتلو او دا خلاف چې کوم 2011 کراو کنه او دی هغه ټول هغه څومره ریکارډ شو غټور په هغه ځا سره خلاف یو لوبس ارث یو شیب نه پرشه او زموږ دا بچی دغه بیا یو یار خانجی به وایي دا کنه والي سپتا چې له دغه ویډیو ګورنو هیڅ یو ویډیو نشته په ځینې څه په چیرې هغه خلاف پلاړې زه م کنه چې دومره شفیق پلارو کنه دومره محبت والا دومره مورکای پکې دی وفات شو او دغه یانګو بلا افرونه ولګه واده دغه راغلی خو نه زمما د بچی د زمما زندگی چې کوم دا دی د پاره دا زه هم ډیر ګریټ انسان او ډیر عظیم پلار زمونږ دا څه په دې په دنیا کې پلار پیدا نشي څنګه چې هغه د موسیقۍ په دغه کې د ځاف خندان به مخه نه راتله پکې دا زمما او فات چې کوم دی د ګلفیار او فات چې کوم دی کنه موږ ذکره خپل والد سره نه کړی دا باقی دا کنه بچی دارک دا سر دا سر دا چې د راشه روزي دی دا زم راک دا سور دی کولګي او دنه کوم دا راشه دا ټول رموز او تھیوریکل چې تم ده کنه ټول مونږ خپل والي سر نه ذکر کړی د مونږ استاد هغه Yeah.
اوریدونکو د مشال رادیو په سندره جادوګر خبرونه کې دا ونه د تبلیغ غونکې او موسیقار فضل ربی پردیسی د ژوند او فن په اړه اورو. د استاد خیال محمد زوی سندرغاړی انور خیال وایي د ماشوم چې پردیسی استاد به له خپل پلار سره لیدلو. د خیال په خبره پردیسی استاد نه یوازې د پښتو تبلی بلکې د پښتو فلمی موسیقۍ په میدان کې هم خپل استعدادونه خولي او په خلکو یې منلی دي. خدای په خوشینه زیاتوي چې سرکاري نشریاتي ادارو د استاد د خدماتو قدر هغه رنګ چې لازم و ونه کړ.
یزه خو دا هغه وخت نه پیژنم چې ما خو لا د موسیقۍ سره تعلق هم نو او پلار سره بزر دا چې کله نه کله په چکر باندې دی په ویګن کتل لاهور ته ریکارډینګ لپاره فلمونو غانې به کولی او بس ډیر خدای دې وبخي الله دې جنتونه نصیب کړي. از ا موسیقار او از ا تبلا پلیئر هغه په خپل ځای ډیر بهترین او ډیر ښه فنکار و. خو هغه دا و چې د ټیم ډیر زیات و گپ شپ ډیر زیات لګولو چې زه پیښور نه به کیسه شروع کا نو زما په خیال لاهور به راغو خو د فضل ربی چاچا کیسه به ختمه نه وه او خانداګانې به وي او دا کیشوره پا وه الله دې وبخي ګلنار بیګم پا وه الله دې وبخي دی ټول دا نویتا خان حیرت الله صاحب پلار می خیر محمد صاحب دی ټول ډیر ښه په گپ شپ بتله او فضل ربی چاچا به گپې شپې لګولې. تقریبا زما په خیال چې د پلار نه مې داسې کال دوه کمشر وو نو وو به زما پلار سره ډیر ښکلی تعلق و ډیر بهترین اکثر به چې دی به لاهور کې نو یا بدلته تکلی وو نو پلار به مې اکثر فلربی چاچا تکلی ته به م ورتلو هم به م ورسره زه وم نو ډیر ښکلی تعلق و ډیر بهترین. رفیق استاد سره به دا د هغه ګروپ وو لکه منیر سردی صاحب رهبت حسین استاد زمیر بابا رباب بچ غولو نو دې خو مطلب دا تبله به غوله د انډستری نه خو عارف او ټول خو په جندلو د موسیقار موسیقار نشو. ما په خیال چې تر کومه پورې هغه موسیقي کړی دا نو حق ادا کړی دی د عوامو محبت ور سره ډېر زیاتو حق کا ډېر قدر ولا ور کړی دی د فن ته د هنر ته ښه قدر ور کړی. خو کله چې د ګورمنټ خبر راځي نو هغه د دې ولا نه وکړي د دې چې کوم مقام او یا څومره خدمات هغه سي قدر ورنه کوي ګورنمنت.
دا نور خیال خبرو ته ورته سرګندونه د پردیسی استاد زوی انتظار علی پردیسی هم کوي. دی وايي پلار یې د خپل ژوند په اخرنۍ وختونو کې دومره زړه ماته شوی و چې خپل ځامن به یې له موسیقۍ منې کول. انتظار هم ګیلمن دی چې په حکومتي کچه د پلار د خدماتو قدر ونه شو. خو په تیرو کلونو کې له ځینو اړمنو هنرمندانو سره د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د مالی مرستو رپورټونه خپاره شوي دي.
کله چې فنکار د خپل ټوپونو نه پروځي نو بیا څوک ته پوښتنه کوي کله چې سکرین باندې روبنده فنکار دی نو هغه په دې دغه د خفه وکنه ګورنمنټ په دې وجه هغه ماته چې بچي دې فن نه کلار شي موږ په کې دا ځواني تیره کا زه په کې خپل ټول ژوندګي موږ دې فن ته ورکا موږ ته څه څه ملو شو تی وی نه خو د دې پر دینه مینیشن شیو څه درتي ور د پاره بس هغه به ونه شو کنه دا څه کسانو شو چې بس زه به کلیر خبر ته کوم چې ټول اپروچبل دغه لګا نه واخه دا جاډر خود دار هغه چاته ورغل نه دی کنه چاته وی وی نه مینه نه کړي هغه بچي په دما ټول ریکارډ دي ته معلوم زما خدمات دي ته معلوم دي وی ته ونه وینا وکم کله چې سیلاب راو کنه سیلاب د 2011 12 کې کنه نو زمونږ بس کورن مو ټول داسې چې بس وګو کې ډوبو موږ بس سره ځان نو وختي ولته نه نو دې بس اچانک ما ترنګ چې جر راشه خنجي طبيعت خراب چې راو بده هارت اٹیک ولا شو بیا دې ګردو باندې اٹیک شو ګردو کار پرې هو بیا دې تقریبا د درې سلو دې بیو شو هغه نه پد بیا سره د سره نو په دې سینا باندې دا کول بس یا ډاکټر زنګ دې پاتې بس الله دې بس یو پاکور سره.
اوریدونکو د مشال رادیو په سندري جادوګر خبرونه کې مداونه د نومیالي تبلیغ غونکي او موسیقار استاد فضل ربی پردیسی د ژوند او هنر په اړه معلومات ترلاسه کړل. د خبرونه په پای کې د یو بل مشهوره فلمی سندره ووري. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.
مشال ریڈیو دا